سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون دی وی کښتې د ډوبېدو له امله اته تنمړه او شپږ نور ټپیان شوي دي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو د راپور له مخې کښتې د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي د الکوزی په وینا د اوو تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په څلور نیم کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې د طالبانو لوري په محضر کې سزا وي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوی خو له دغه نیوکو سره سره طالبانو دی ډول سزا او ته دوام ورکړی دی د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تیره بیا له مالي نظره سخت شي په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لسکا چولې د اسرایل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلی ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاوه د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرایل لخوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پرزید د هیوادونو د ائتلاف پرانستون کې غونډه کې حسن نصرالله د خبره یو بیرحمه ترهګر وباله چې ډیرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکی وګړو ژوند اخیسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستلای شي د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپاره وو د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه د طالبانو د کوسکونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي نوموړي تیر شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوسکونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله اووه تنه ټپیان شوي دي په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشمې په ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي دي د انجینر الکوزی په وینا د اوو تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي په افغانستان کې سږني ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېسارې بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي
ازادي راډیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 60% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابره ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولی له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 60% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلاتو او سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخت شي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 قلم هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې، کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و کندې پټان کې همدغه شانتې
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 24 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاری سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر له لارې افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنۍ مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علي کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران د ایران څخه او همدارنګه مواردات د چین دی ایران نه.
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
له ننګرهار ولایت سیمه ایزې سرچینې وایي په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه یي ډول جګړه روانه وه. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنه کړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلاله په سیمه کې له غره څخه ښویېدلی و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یوه عیني شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پریښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ وو، ډیر قوي شدید جنگ وو، خلک ټول بې ځای ځای شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانې بېزې دا ټولې لګېدلې دي، مړې شوي دي، خلک ډیر زیات بې کوره شوي. بیګا ټول شپه جنگ وو، فعلي د خیره په قرار دی، اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی، مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتا کې سرحدي سیمه کې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې، اوس هم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبان پوستې جوړولې چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نمک ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د ورېښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته، یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن ام د موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من وکړم کو یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیل او بلستونځو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو پاکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي،
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی ورسته په یو دان د باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه سي کولای چې خپل اهل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه خپله کیږ د بد ملګرو سره کښینی، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای تهدید شي، باید تشویق شي، په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري، شخصن زی په جنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړل شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو په لکردان په انتون څخه زه خپل فارغ شوم نو موږ سره ډیر مطلب دا سه خلق ول دی هغه تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا به هغه لور ذکر لري اگر هغه خلق ته چې اوس وختونو کې زنګ والے کیږي او ورته والے کیږي چې تاسو راشي مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکي نو کمی وظیفه لپاره نو کچیر ته دوی په وظیفه کې نیسی نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي جواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي
ولس جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلاح همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرمتی چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شته او څه نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دغه خبرې کوي موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خپلې بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست غو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي اول خو زه خپل ځوانان ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ماته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی او دا چې زه د افغانستانه باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی دغې لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله همدا وه چې زه استاد وشم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم دنه رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهیلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده. تاسو مراوی کیگه ما تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوگانو لپاره، خپل اهداف لپاره و خپل حق لپاره باید وزلیگه او مبارزه وکی. که پا جوان که تاسو مبارزه و نکره اخشوان به مبارزه دیر بخوانده ای. نزما اختن ده از منگ زوانانو نمداده چه ناخوالی بایی مگر ده ناخوالو ترچنگ تاسو خپل ها قوت و طاقت چه پروردگار تاسو ده در کرده او کم همت چه لره اغینه کار وخلی. ناهیلی توب نه ده مسلمانانو لپاره جواز لری او مخصوصا ده زوانانو لپاره نلری. زکا از منگ طول هیلو آرزو هم دغه زمونږ ځوانان دي، نو دوی د مونږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اکله مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو تل پخوا هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی سوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سمدلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی او دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کوي. کښې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان وغواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان وغواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې یې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکړم، دا حالات څومره بدېدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را وروسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لویه قوه ده، او ځوانان خپله هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی او داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت ملک سره ځای سي او هغه د نور سره ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکم کسانو سره کښینی او سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لښته لږه هغه کنور سني مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنی کې څه نسی ویلی یا څه نسی خپرولی لښته لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي موږ خو خپل هغه مسولیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړیږي شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته را ولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښینی یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فلعالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی را ولاړ سي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي ځینې ملګري سره راټول سي ځینې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي سره کښینی او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې واسو سره کښینی او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښینی او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی سي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ سي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمني اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نه ووتلی خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایه ده سره نو کدی الته سره کښینی او د بس سره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ غږ نه دي کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدلې نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واټس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ما تر خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار کوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم په پسې دي کورنۍ هم په پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خدای
رقم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وای زما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې هېڅ په وسه مونږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداس معلومېږي چې زموږ زیاتو کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام دي نو والله خدای من څه ځکه چې دغه د ملا چېر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله د دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داس کسان لیدلي دي په د خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایې که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ګرځي نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کوم یې دوست دی کوم یې دښمن دی
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بلاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره چې کښېني خبرې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزې خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور سي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پر اوژه ودرېږي نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالچ او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښه، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخونکې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې میکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمون د پار دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل سوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پراټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي سدي. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په سر کې ویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندو کې د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندو کې دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نښلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نه ښول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخېږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوي دي. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د ښویدلو اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډول بندونه دي، تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ.
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ساعت